تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو ادبی خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خپرونه کې هم خوندورې سندرې درته لرو او هم مو یو په زړه پورې شاعر درته مېلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ، خپل خوندور شعرونه راسره شریک کړئ او که زموږ له میلما څخه پوښتنې لرئ نو باید چې له شاعرۍ او له ادب سره تړلې نوې پوښتنې ځنې وکړئ. زموږ د نن خپرونې میلما شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای سي: 0800-999-0 د غزل محفل په اړه خبرونه کې مو هڅه دا وي چې داسې شاعران درته مېلمانه کړو چې د چا خبره حساب ور باندې کیږي، او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب، هر کلی درته وایم. مننه میخیل صاحب، له هڅه
مخکې ستاسو
ریحان صاحب له تاسو هم ډیر مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوست. نو په دې یو ساعت کې به ریحان صاحب له تاسو څخه شاعري هم اورو، ستاسو پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسو سره خبرې هم کوو. اوریدونکو به مخبرونه ته راځي. اوریدونکو په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یو غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یو ټولګه د اوراباڼی په نامه چاپته، ل دې شعری ټولګې یو غزل راخلم. د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوې، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی د ناسور زخم په لپ کې داغ وړما د ناسور زخم په لپ کې داغ وړما د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوی د افسوس تیکې مې زړه خوري لکه توره د افسوس تیکې مې زړه خوري لکه توره چې د چا د وینو زنګ را پسې سوی د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري یو څه لري خو با څنګه را پسې سوی د سندرو بدرګې را پسې درومې د سندرو بدرګې را پسې درومې ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوی او چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې یا ریحانا غنم رنگ را پسې سوی د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی ریحان صاحب پایل به لدی را وکړو چې لدی غزل به اوریدونکو درک لګولی وي چې دا د یو ځوان شاعر یا د یو نوی او مبتدی شاعر غزل نه ښکاري بلکې د داسې یو شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو په ښه تجربه او ریاضت کړی وي نو که دا راته وایي چې شاعري چې مو پیل کړه تر هغه وخت مو د نورو شاعرانو شاعري لوستې وه په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې وه او بیا مو په شعر لیکلو پیل وکړ که نه له کومې ورځې چې مو شعر پیل کړ تر هغه مخکې مو شاعري لوستې نه وه ریحان صاحب ریحان صاحب زما غږ اوري ریحان صاحب زما غږ نه اوري فکر کوم د ریحان صاحب زما غږ اوري ریحان صاحب زما غږ نه اوري ال خپل تخنیکی همکار به هله وکم چې ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي ریحان صاحب زما غږ اوري اوس دې ژغ راځي زما پوښتنه کدی اورېدلې وي نو بس بسم الله کوي خپلې خبرې شروع
کړه
او ژغ دې راځي اوس ریحان صاحب بيخي
نه نه
نه
یا یو څه د کلمیا د دې کلمې په عمر کې د رحمان بابا دیوان د مشهور کې ما ترې هغه بل یو څه نو کله کله د مام رښتیا هغه وخت په مکتب کې ومه نو د رحمان بابا شعرونه مې لوستل په ماشین کې خدای مې ورته د کلمې د کلمې په دایره کې نو د رحمان بابا شاعري ما مطالعه کړې وه نو له دې سره ځین د فلکلور کې کیسې به را انو کچیر په کتابی ډول له کملي هنداره دا غیرا سره دا مې ویلې نو د شعر او علاقه مې هغه وخت یې په دې کې کله څه نه وکړای زه به شعر لیکم یا شعر ولیکم سم شعر ته ما ډیر ورسته مخه یې کړ شعر لیکل ته مخکې کدا یو ان چې کله مال مرنه یو مرنه کا شعرونه شروع کړل تر هغه وخت پورې ما د رحمان بابا دیوان وخت او دا فولکلور کې څه نه لستی او په دې مرنه سره کې د جهاني صاحب شعرونه دز له مطالعه کړې وه نوره زیاته مطالعه ما نه لرله کله مې چې د شعر په لیکلو باندې پیل وکړ نو له هغه وروسته چې په دې توګه چې یو شعر د شعر په نوم باندې چې لیکلای شي نو دا له هغه باندې ځي د نورو شاعرانو مطالعه شروع کړم نو مخکې د دې کومه ځاګه مطالعه نه وکړم.
او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعری مال وسته د استاد ورابان شعری ټولګه یا استاد څلوري دوی ټولګه د غړوندی په نامه هغه چې مال وسته ده نو ډیر نوی اصطلاحات نوی ترکیبونه او نوی تشبیهات مې په کې لیدلې دي نو تا چې کله شاعری پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعری کړې ده نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعری یو څه نوی هم په کار وي ځکه چې کومه شاعری چې تا لوستې او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
ما مختلف نظر دا بعد هر شاعر دا کوشش وکړي چې هغه خپل یو څه ولري که څه هم د شعر په مطالعه کې موږ په کلاسیک ادب کې او په اوسني پښتو ادب شعر کې ډېر لوی شاعران لرو او د هغو مطالعه چې کوو نو قدم کله کله موږ د هغوی تر اثر لاندې راځو د هغوی په اثر کې موږ شعرونه لیکو لکه زموږ ګلان که هم چې کومه شاعري کوي اکثره د لویو شاعرانو تر اثر لاندې شاعري کوي خیر هغه اثر هم باید یو مخ داسې نه وي چې هغه ترکیبونه هم هغه وي یا اصطلاحات هم هغه وي مقصد خپل هم باید یو شی ولري یو شاعر زما خپله نوښت خوښېږي په شعر کې او نوي اصطلاحات باید مستنبولونه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کاره پښتو د محلي کلمې یا لغاتونه د دغه څه د فطرت شوي دي او چانې دي راوړي ما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو مې په شاعرۍ کې خو یو څه خپله خپلې خبرې هم لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو نو که خپل یو نوی غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي خو که غزل وي خوند به وکړي ځکه چې خپرونه د غزل محفل ده نو که یو نوی غزل در څخه واورو خوند به وکړي بیا به خبرې کوو. سمه ده مخیر صاحب که څه هم په دې
رښتیا کې مې هغه د چا خبره د شاعری سفر یو څه تکه نه خو د نه هم خبر شي له هر شاید سره به داسې کېږي که له ما سره به داسې کېږي د وروستیو کې مې بېښه ډېره کمه شاعري کړې ده نه پوهېږم چې ولې خو دا ځینې یم غزل سره سره دا به سره شریکوم
او صحیح بېخي بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی وایي ورمه راوړم راوړم ورم ورم راوړم څرېکي ورم راورم راورم ورم ورم راورم کرویتی دیگن للا خطلی موکی زنگوام کرویتی
واه واه دیر شا
منانا تاودا یادن دی شیبه شیبه که که ورکی
اها
تاودا یادن دی
شیبه شیبه که که ورکی
دیوان غریق شیمی تری کسی بدم کرویتی
اها
او چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای په څو یو ګټو باندې لو کوم رې دم سکروتی او دې له غلان دوران کې څه کړی د سترګې ته جواب د لوغان دوران کې څه کړی د سترګې ته جواب ورسره ماشه مورو ورو راغلم سکروتی
واه واه ډیر ښه
او کټ کټ نه نه کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډ کړل
اها
کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډ کړل مطلب یې دا و چې تشرو ګل شم دم سکروتی
اها
او دې حسین تاسو ته د تسلیم یم لار په سر ګرځوم
اها
یو حسین تاو که دی تسلیم یم لاس په سر ګرځوم په سره غرمه کې د لم په سره غرمه کې د لم بکره ما نن سکروتی
اها
او ریحان زړه مې د وزخ وطن له ور ډک دی
اها
ریحان زړه مې د وزخ وطن له ور ډک دی ښکاری زوشکی خو د سر ګوته کوم سکروتی
اها اها ډیر ډیر زوره ور او ډیر له درد او ډک غزل ریحان صاحب ریحان صاحب تاسو مخکې وویل چې شاعري د اوس تر پخوا کومه سوي ده، آیا سبب پردیسي ده کنا په وطن کې دیم په ورستیو کې کومه شاعري کوله که څنګه؟
نه مومن خان صاحب، ما تقریبا نوي سوه شاعري په پردیسي کې مسافرې کړې وې. وطن ته لاسم چې وطن کې زما شاعري نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسي کې تېرېږي. وطن ته چې لاسم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې زمونږ په وطن کې ما شاعري بشي کومه کړې، ټول شاعري مې په پردیسي کې کړې. خو په دې وروستیو کې ما ترې ځم چې څنګه به خپله شاعري مې ککه مې کړې ده.
دغه د شیرینو ټول گچې د کمې چاپ دی اوراباڼي او یا څلوري دی غړوندی یا د اوسنۍ غزل چې درته وویل، دا په دې کې د اکثره شاعري په وطن کې کړې ده که په پردیسي کې؟
نه تقریبا ټول شاعري ما په دلته کې سره دي چې لیکل په وطن کې ما ډېره کومه شاعري کړې.
نو پوښتنه مې دا وه چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو هلته خو دا به ووایو چې هلته خو قراري ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردیدلی او جنگ ځپلی وطن ډیر دردونکو انزورګری کړی ده. پښتنه مې دا و چې شاعر په لاشوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپل خاور سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډیر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انزورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیستا پام کله کله چې کله شعر لیکي بیا د شعر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاور او خپل ولس دی مخې ته یي او بیا شعر لیکي؟
تقریبا ټول شاعري د سعودي لپاره کوم شاعري او کومه نشه په شاعري کې دی راسره هغه ټول د وطن په دې اوسني حالاتو د ځینې د نورو هم هغه د ماشومتوب کیسې به مې په شعر کې دي، ځانې ځینې کیسې به مې که زیاتره هغه د وطن په حالاتو باندې د شاعري راڅرشي. نو دلته زه خپله ډېر له دسې کوم شونه نه یم متاثره شوی، متاثره یم دلته په ستا خبره شعراني ده یا قراري ده، دلته نو هغه طرف ته زما ډېر خیال نه دی شوی. ځکه نو هر وخت فیسبوک ګورو که انټرنیټ ګورو که تلویزیون ګورو په هر څه کې همدا د وطن د ناخوالو د غمیزو خبرې دي، بس هغه پاتې کېږي په هغه په لاشعور کې دا شی پاتې کېږي. وطن په وطن کې کوم فکر یو خوره مخشوه وي هغه وخت مې شعر نه یې لیکلی، درې میاشتې څلور میاشتې دا بیا یو کال بعد ما په هغه پېښه باندې شعر لیکلی وي. ځینې پېښې داسې وي چې هغه وخت له فلمونه یو شعر لیکل شي. نو زما شعرونه ټول هغه د وطن په ناخوالو باندې راڅرک شي، ځینې به د شخصي ژوند یا ناخوالې یا ځینې نورې تجربې وي. د پردیسي کله کله یو نیمه خاطره له پردیې هم سړی ترخه خاطره لري له مسافرین هم کله کله یو شی هغه هم راځي په شعر کې، زیاتره هغه د وطن په حق له شاعري دي.
صحیح. او ریحان صاحب ستا په شاعري کې چې مې وکتل اکثره د جنګي اصطلاحات ډېر په کارول شوي دي، خو تر ډېره اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوي دي، لکه شهید شهید یادونه، جاغور کلمه، او کمربند، اوربند، او چاودنه، لنده، غشی، بم او بارود. آیا دا مو په شعوري توګه کارولې دي که نه په غیر شعوري ډول ستاسي ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلي دي؟
کله کله یو یو نیمه ځینې کلمې یا ځینې هغه مفکورې یا کلمې یا ځینې اصطلاحات په غیر شعوري توګه باندې هم راځي په خیال کې، خو هغه ډېر کم دي که نه. اکثره چې کومې کلمې دي یو ته زه کوشش کوم چې داسې کلمې انتخاب کړم چې کومه موضوع ده، زه په هغه باندې یو شی لیکم او د هغه لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښي وي هغه به د هغو خپل نظر وي. نو اکثره یې شعوري توګه باندې راځي، خو ځینې ځینې کلمې داسې وي کله کله لاشعوره هم راشي.
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر دی، نو یو وخت د پښتو یو شاعر پر د دانی وکه کړی و چې وای دی خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وای دی دغه جنگي اصطلاحات ډیر کاروي. خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې دا غم د پښتنو یا د افغانانو د غمیزه انزور کړي د نوکل چې ته د غمیزه انزورې ښکاره خبره د ستاسو شاعری غونډه د اصطلاحات په فکر راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو لکارولو هم دا دی چې خلکو په نظر کې جنگ یو بدشي انزور سي او له جنگ د خلکو کرکه وسی
نو خو اکثر وخت د ورشي یا کمان یا لیندیا اکثر خدا په دې د څه 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 کوم شاعران دا لري په شعر کې دا له کلاسیک ادب سره دا کلمې سره د راغلي دي په هغه وخت کې حالات لري چې سم هغه په لیل کې سم باندې دا شیان راغلي دي د شاعران په بلا معنا کوي د درویش درانی صاحب شاعری خو هغه خو د هر چا په شمال ملکانه کوي دا شاعر تر راغلم هغه د سین دیر شیرین او غزل لري د کرو او د بس شغله کړی نو د لجنه د لريانه په حق راغلي چې کرا ما تکړه ودا او کو غشل ما تکړه په دې راغلي دي نو زما هم کوشش شي چې اکثر وخت ما کو تک شاید کلم دې لپاره شیر کې نه راغلي چې ما کو تک شایل او د یم کمر بند شوی ده چې دا کلی نه راغلي دي په دې کې ما دې د لکو فاطمه د لريالي یا کمربند کې د ما یو شیر کې راغلی چې کمربند کې موږ باید د مرمنو د ځای باندې ګلونه کې د وکی کې ځو نو دا شیان راغلي دي هغه د دې لپاره نه دي چې څوک جنگ ته پکې وحاتي ځکه نو دا شیر نن دی چې خلک هم چې شیر نه راځي او خلک جنگ ته پکې وحاتي
ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکو هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به خبرې کوو شعرونه به ځنا ورو او کور مې ته ورزور غلې ونای صاحب په خیر
خیر اوسه برکوال محفل سے تا تا او استاد من ما ریحان صاحب ته مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه
نو بس دا څه لکه په غزل خو مو واورې دي بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنگم پکې ښکاری خو ما په سر کې تاسو ذهن کې راتلو خو هغه تاسو ته د ما څومره خیال دغه ځواب دوم کو یو داسې وخت و چې ما شعر کله تازه تازه شروع کړه نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې را که زه سفر وکم نو ما د شعری په سفر کې ډیره زیاته پخه شي کنه ولی چلته خامخا سړی سره داسې یو کم سے کم درسی ہو تنخواہی محسوس ہوئی ماں پل پہ کر کہیں ماں سفر ہم نہ رہ کرے خلا کما رہی کہ کزو سفر ہو کم نکی ریشی جزما شہری پا خشی اور خوش شیرون ہو لیکم نو بس پا دے دیم خبر ہو کہ وہ پل غزل در کورا نکوم
صحیح ارشاد
وی حسی تپوس کوی چی چپسی میں ضرور خوگی گی
حسی
تپوس کوی چی چپسی میں ضرور خوگی گی جانان خبر دے چی پا دو پسی میں ضرور خوگی گی او زما جڑا هو هسته نه ده ثابت نه جاړم زما جڑا هو بس نه ده زما جڑا هو هسته نه ده ثابت نه جاړم زړه ران اورسته په خپل زړه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر ښه
او مننه دې د خار سړی ادا د خار فنکار مې تاسو پرې خو د خار سړی ادا د خار فنکار مې تا ته پرې خو د غره سړی يم پشپانه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر ښه
مننه او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالۍ وي د اختر ورځ وي د یارانو سره غلی ناست یم د اختر ورځ ده د یارانو سره غلی ناست یم زه مسافر یم په کاله پسې مې زړه خوږیږي او بیا مقصد څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګې ناست دی څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګې ناست دی روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي
ډېر مننه روغ لیونی صاحب ډېر خندل
مننه هم کوم خیر او برکانه
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک ما خیر صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مې چې سه په خیر
شکر مرشی او ته څنګه د غزل محفل ته دي سره وړي
بالکل ما خیر صاحب غزل مې په تمام د شي اورو کې شعر اورو تاسو درنه وزو ته ډېر علیکم
خپل غزل دې دا
او بالکل
نو بس کې یو دو درې بیت جن راو ورې شوبې
بارک ما خیر صاحب چې دا غږ درته وایم کې په ترنم کې درته
نو بس ترنم دې ما نه دی اورېدلې ګوره چې ترنم دې څنګه دی
ګره بارک مخیر صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې
نو دا دا شعر سوې مې دینو معنا دا چې ترنم دې به خوند دې کړي شو خوند ور ترنم وای ما به درته ویلی و چې د غسل به ول راوړې
ګره نو کې دې ست به وپای ما ترنم کې بس خوند تا نه مندلې نه دې کې څنګه دې
نو خوند خو خپل لاس یو شای دې چې هغه په خبرو نه من دی ځان را اوره وای
روان څم باندې ښه ست بالکل فرمن کې ودا ته وای خدای دې چې تا خوشی وړو ګرځي مهرباني اول موسم ز پسر لې ما و جلال وای بغرو کې مې کړی ولای کو چل وای موسم ز پسر لې ما و جلال وای غروچه مکه زوی ولای کو چلای روان وای د څنګه زره غروچه هغه چې وسلا ولای فزروچه واریا دوایا نری نری باران وای غروچه مکه زوی ولای کو چلای موسم د پسر لیم او جلال وای غرو چې میکز دی ولای کو چلوای جانان جانان باندې تل پروت پر څنګه نو وای دخل غمزان شاو خوانوای جانان باندې تل پروت پر څنګه نو وای دخل غمزان شاو خوانوای نو الکاب ملکلی یو داستان وای فغرو کی میکز دی ولای کو چلوای
ډیر مننه ارمان
صاحب بس د کوم غزل ورته ده کنه
ډیر مننه کور ودان ډیر مننه ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو ساته تاریخ دی نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای کوچتو بینو ځم چې د کوچتو سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتو ژوند خو ځم یو شپه ډیره ګرانه ده څه فکر کوي زموږ په شاعری کې دغه خبرې څنګه غني چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښ دي او ستا مانی منه د خوښي او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داس شاعری ته په څه نظر ګوري
کوم چې یانه مې خپل کار ته د دې چې هغه خلکو خوشي وکړنه یو څه وايي هر چا ته خپل وطن کشمیر دی نو موږ هغه کاتې کوو چې موږ سره به موږ خو خیر خو خو به کوچان دي چې په دې په خو ورسره جاي شو دا کوچان به سره کړو چې موږ په کله به تیرې دل بیا به موږ دا غوږ دې ته دا داخ کې به ومه دغه خواته د مکلې په خاله دا غوښه خو د کوچانو کې نه یو خلنې په چرمن براکره او په منو د دې په خپل دا غوې لارو نو بیا د ورکو د کوچانو کې زه په بمو رسلم نو اکثره به د خبره مل مختلفه من کې راغلي د دې دا خلک هم چې کوچان شي نو کوچان شي نو نس یو د تشریعات به ورته وایي چې خدای دې چلوره دی والو بندوانه خوشحالی
صحیح زه خپل دا چې په شاعری کې ولسته باید له پرمختګ سره د مینې احساس ورکړي صحیح
زه چې هم طبيعي دا غوښته طبيعي علاقې باندې ډېر هم کې کنه او څنګه به شتونکي مشکلې نه هم داخلي شتونکي چې تر مخ شي روانې ته د نننیو کې شتلې کې د کومه څنګه یا هغه نغمه نو زه دې هغه مشته هم راکړی خو موږ بیا له دې چې دا هغه غوښتن دی د هغه د ځان تکلیفونه دا چې موږ بیا نه دی بل موږ ته خپل شتلې نه هم داخلي خو دې چې هغه تابع دې په کار دی ځکه نو دا هغه شی راکړي چې مشته هم راکړي دا هغه کومه تکلیف سره لا څه دی روان دي هغه کوم نظر نه دی چې دا باندې شایلی چې دا دنیا وو ډیره بدل شوې ده
بالکل بالکل ځانو یو سندرې ته زو ریحان صاحب یو سندره به سره واورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو
سلام
چا په رخ کې مو سندر اوریدله چې شعر د پښتو د تکړه شاعر ممتاز اورغزی شعر وو. د نن د غزل محفل ادبی خبرونې میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره یست؟ ستاس یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعر په کچر ندی بویا آس د هنر شعر د شعر په کچا په کچر ندی بویا آس د هنر دغه نازک ناوکی غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعر بحث لډیر مدور روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړی ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړي چې زموږ اوریدونکو پوسی چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعر څه ته وایي.
دا دا کوم د غزل کوم بیت ښه ولرسته دا مې د ډېر لمري او ورځې شاعر دی دا مې په هغه وخت کې لمې سر کې ما شعر لیکلو زه دې چې هغه وخت کې متوجه او متوجه و مې دا د لما شعر شعاري مې او په هغه وخت کې د شعار بازار ډېر ګرم و په مشاعره کې همدغه شعاري شعرونه په چکچکی چې دې ته چکچکو د بدره د چېرې هغه تر اوسه پورې اکثر هغه شعاري شاعران چې یو څوم کوم شاعر دي زیاتې چکچکی هغه ته کیږي په دې کې ځینې شاعرانه د دې چې هغه یو څه هنري غم لري یا یو اخر هنري د تعنا شعر دي چې نه د شعر شاعرانه ذاتي نو هغه بل هغه شعر مې حساب ویلم مو من شعر چې هغه شعر هم او هغه کې هنر هم هغه د دې څو وخت لپاره غشیر په خپل وخت کې پیغام او ورکوله چې موږ څنګه ته ورس له هغه د غشیر یو څه یو وخت باندې تاسو د نړۍ څخه ځینې د دې څو اړ خبرې دي تقریبا شعر چې څنګه د ورته یو یو څه هم کوم شاعر یو د غشیر د شفاهي څو د باندې خلک په شوي هم ورسره په خوښي په هغه پاتې کې نه کوم شعر هنري شعر نه دي نو هنر د شعر کې د لفظونو انتخاب ده د کلمو انتخاب ده او موضوع انتخاب ده ول تشنو استعاره او تشبیه دا شعر کوي چې په حالات باندې ما شعر نو پاتې کېده چې تر ډېره وخت کېږي ما خپل کوشش کړی د تر اوسه مې کوم خوار ته ورته شعر تر اوسه مې نه کړی په هم ډېر مرګري لیکي خوار شعر
او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دلارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که وایم مبالغه بنوي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د شو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کرکتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کوي واقعي شاعري زده کوي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر لیکلو لاس واخلي او دا د پنور څنګه کی کار وکي
په دې نه خپل پاجو کوم هغه څه خبره چې شاعران نو تر زرګونو مورالیش کې دي چې د شاعران دي په دې کې ډیر کم شاعران دي هغه دغه په خمار خو دا نه یو خیر زموږ شاعران څه ډېر او ډېر وکم چې ډېر شاعران څه هغه هنري شاعري کې ژوندۍ شاعري کې کار دا ده چې د نت په یا د کرکتنې برخه لکه د نثر برخه کې چې کم کار شوی ده او کرکتنه هم د نثر یوه برخه ده په کرکتنه کې خو بیخي کم کار شوی ده او بل دا خبره ده چې زموږ که ځوان شاعران دي او که دا د اوسني دورې مشران شاعران دي دغه نقد چې ډېره زغمله یم نه شي که د یو چا په شعر باندې نقد یا کرکتنه وکړه نو هغه داسې وایي چې دا یې زما سره یا کوم کوم لري یا کوم دغه لري شاید دې سره کتن چې به یې د دې مهم یو څه کار کتن یا نه څه یې ټول نه دې اكو کار کتن چې دا چې نه دې بعد نه دې شي شیرو باندې شي کوم باندې شي ورنه دې خو دې په دغه کار کتن چې چا چې په شیر باندې پوهیږي هغه باید چې لیکل مو کې کتابونه ولې چې په دې موضوع باندې شي کوم شعر هنري شعر ده کوم شعر ده کوم کمزوري شعر ده او یو څین چې شاعران یې باید په شعر کې نه باندې ولې دې باید په خپل شعر نه باندې ولې چې شعر له تاسو دې شعر نه ولې چې کله نه تر دې ولې چې دې ځان کومو چارو کې په بل برخه کې کار وکړي شعر هم د چې زریبه نه ده چې د خامخه یو شاید کله چې زاته دې ته زه ډېر شاعران ما ته دې معلوم دي ناخیل صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده تقریبا درې مجموعه زه خبر یم چې د شعرونو چاپ شوي دي هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفې یو یو کتاب دی نیم سوه درې سوه صفې یو یو کتاب ده دا یې چاپ کړي دي زر زر کوکه یې چاپ کړي دي او شعرونه یې وګورې په کوم کتاب کې دی شاید دوه غزلې یا دوه شعرونه هغه د هنري شي په طره باندې سره نه راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه نه زه چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نشته په لر بر پښتون وطن کې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي هغه یو معیار په نظر کې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راځي چې کتاب د چاپوي که هر نو دا دې شته ډېر د دې ته د کار ته کار دا نه کړه ته ما باید ښه پرېمانه او خلاص را باندې وشي دا کنه کړه ته
نو ریحان صاحب راځي او بل غزل یا ترا وره یا بنو ما هم راخستې د کته غزل را وره کنه زید را ورم نو ځب ځنو ته را وره کله اس لتا سره تر ما نوی غزلی مال را باندې راخستې زه نه
زه
بیا د غزل در وره کومه نوی غزل خو به الله فند کی
غزل دی وای چې نظر د کبرجن او قبران شي نظر د کبرجن او قبران شي لږ د پاتې په هنداره دغه بن شي
وا وا ډیر ښه ډیر ښه
مانه نو وای د دې ښکلو عجيبه غوندې بازار وي
د دې ښکلو عجيبه غوندې بازار وي
کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بن شي
وا 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 ډیر ښه څومره نوې خبره ته دې ښکلو عجيبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بن شي
د دې ښکلو عجيبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بن شي او د ځواني له زوره مستي حتی نه شي ځواني له زوره مستي حتی نه شي رانه ماتي کو ځواني له زوره مستي حتی نه شي رانه ماتي
په نازونو کې مړوان شي
ځواني له زوره مستي حتی نه شي رانه ماتي په نازونو کې مړوان شي او دا په نه شي د پیریانو په شان بوله
ډیر ښه
دا پاینخه د پیریانو په شان بویا خدای خبر چې په آسان مې په بند شي او د غزل جاغور د تشکره ما په حسن
واه واه د غزل جاغور د تشکره ما په حسن
د غزل جاغور د تشکره ما په حسن چې را دک مې د شامن و کمر بند شي
واه
او ریحان تریز د کلور استرگو جنتا ریحان کریم دی د کلور او سترګ او جنتا فکر نکړم چې قایل به دیور بم شي
ډیر ښه ډیر خوندور غزل ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپل تجربه به درته وایم کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په اوله ځوانۍ کې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهور شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کې کیږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دی نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډیر دغه شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنگ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوې ترکیبونه وکاروي نو دا غوی په شعر کې مغه الفاظ لاغو الفاظ دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دوه څوي عام وي چې هغه په ټولو پښتو شاعري کې کارول کیږي ستاسو په شاعري کې چې ګورم ډیر د خپل سیمې د پکتیکا یا دغه شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزنی پورې دغه سیمو تورې تا ډیر کارولې دي چې په هغه کې د غزنی تورې سره یادولای شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخستې و دلته لکه رما اوش او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستې دي بل دا ده چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسی ژوند چې کوم شان دي دغه په خپل شعرونو کې زیات کارول دي. نو څه فکر کوئ چې زموږ شاعرانو ته څه پکار دي چې په خپل د خپل سیمو په هغه الفاظو کې ښه شاعري کېدلای شي چې په هغه باندې دوی ډیر گرفتمې په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشور کې ل خپل مور پلار اوریدلې کنه په هغه شاعري بدوی په هغه الفاظو بدوی ښه شاعري وکي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک له کلاسیک دغه له کلاسیک ادب نه تر دې ته پورې ځینې کلمې لکه مخدوم مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده دغه کلمې د درې څلور پیړۍ کې وې چې په پښتو شعر کې مروجي دي. په اردو شعر کې نه شاید په فارسي شعر کې دغه کلمې کدی نن شاعر دغه کلمې راغلي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یو وطن دا ډېرې دا کلمې تکرار کوي دي دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښه نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو کې نوې مغزو راغلي یا د دې کلمو په لمن ځانګړي وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیاب نه وي. موږ دا کوشش وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې کوم شیان سره مخامخ کیږو کوم ځینو سره په ماشوم کې چې په ځان کې خپل شعر لري چې موږ د انتها ډېرې کلمې لرو د انتها ډېرې اصلاحات اصلاحات لبزونه لرو موږ باید دا شیان راواخلو هغه په جزو باندې شله دېږي او مخالي شیان هر څه دې هغه ډېر خوندور دي نو تر دې چې هغه لیدلې کلمې راواخلو دا دغه کلمې راواخلو چې چېرته دغه ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده مسلونه ده ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که چېرته دغه کلمې ځای شي دا به زموږ نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي او ډېر خوندور به یو پاتې شي دا چې لیدلې کلمې داسې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې بیا د چاپو زغوبا مشنه لږی چې کوم د وری ناراضي
صحیح
نه دي کلمې باید راوخلي خپل موږ ډېر ان پښتو دا غایې جواب دا دا کلمې لري خو جې کلمې لري شوم دي بلی یا د زما لري با چې دغه د مشاعرې په ما خپل دا کلمې ډېر خوشې دي ما کلمې کې مشاعرې کې کله چې وې ما څه تر وته مشاعرې د درې د لا د جام او د مخانی او د مکدی کلمې نه دي کارولې په دې وو شریته دې چې شاید د درې واره هم راغلي دا کلمې کوي
صحیح. ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کو شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر
سلام سن خیر ته بلنس مو څنګه زر در بیتنه مل ما دم سلام ته بیتنه ته دل کېوم نظر یې غواړم
ډیر مننه راځه
وای د بروز او ممانو د وګړو د وطن يم
ها
د بروز او ممانه د ګورګور د وطن يم اوس پر دې خار کې آباد يم د نختر د وطن يم
اها
او پسندر باندې پاسم پسندر وې د کېګم پسندر باندې پاسم پسندر وې د کېګم دا چې مست يم او خوږ يم د پسندر د وطن يم
اها
د دې خار په لوړ پوري جو ودانې کې نور تنګ يم د دې خار په لوړ پوري هو ودانه یو کې نور تنګم ټول وطن را ته یادي کی دا کمر د وطن يم
ها ډېر مننه شه رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب اسیم وزیر صاحب غشتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکې نو د دې په بیت کې یو تور هم راخلو په دې هم کوږه غیر لوړ پوړي زو دانی په شیر کرا وړي دي نو ځنه کرکتون کې وایي چې د شیر ملا خو ډیر نازک ده نو په هغه باندې باید داسې درانه تور بار نه سينو څه وایي چې په دې یو باید کې لوړ پوړي ز نو دا ډیر درون تور نه بولې په شیر باندې
وزیر صاحب ته سلامونه او زه ته دایته ډیر شایسته او په دې کې هغه د بروز او د مامانو کلمې خواندوري چې نوې کلمې دي او یو څلور ودان د دا د بایس کای د بیا خو د مالا یا د وو او کانا غ موضوع د دا یو څلور ودان سره موضوع کوم راغلی وکانو دا کوم موضوع په هغه کې په بایس په شیر کې راغلی نو هغه کله مو هغه کلمې یو تا درمی یا په استناد کلمې زندارې نو په هغه کې ځای بلای شي په هغه کې ځای بلای شي په شمول د موضوع سره هغه څه لري
خو یو څه دې یو څه دې تارتیا نه لري چې دا سی یو څه کا د چا خبره زیږه توري یا غا د زرګر کار سره وسی او غو تو جلسی او غمای ځنه جوړسی
نکته بالکل کوي ما یو وخت زه غزل لیکل یو هغه تر ردیت دې بارود ور کړو یو وخت دې بارود ور دې یو وخت دې ماینه ور دې په که څه هم ما په دې باندې ډیر هغه کو چې دا نو دې بارود ور دې په یو وخت کې څه کوم څه کوي دې غزل دا مازه دې زی دا بار وای چې کوي چې راځي واخره دې مرګرو کوم کوم مخبط دې انا نو دا کلمې کا یو تر اخلي چې زمره شاعرانه دا کار کړی دا ډېر ماغه کلمې دی هغه ماخنا کلمې دی په ځل کې دی چې په ډېر خندور راغلي دي
ریحان صاحب څنګه چې شعر خپل د الفاظو یو هنر دی نو په لفظونو په تور باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو ستا په شاعری کې چې هغه تور ما راټول کړی او مخکې مې لمخې نه همسي وو نو هغه دا دی چې رما ډول شپول ځونډای اوش اس ببرای او کب بریزر او سرسان داسې دی ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تور دي ستا په شاعری کې نو اوس که زستا شعر لولم ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یو بار باید کې کنه په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي نو د سبک په هان وای چې د یو شاعر د سبک هم دغه سي جوړیږي چې دغه په ټوله شاعری کې ځین مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول سی نو آیا اوس موږ دا ویلای شو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم تاکي د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نه مې خپل ته به شي دا هغه مخابره به لښتین کوته یا هغه شعر چې شعر باندې کو په دې یو ته به یې کړو دا خو به شي خاص کومه هغه مخه کړی د خپل شعر کو حق لا باندې خبره چې دا له دې نه به د ما سب کې د سب لپاره څومره
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شیرونو د څلوریزو یو ټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریز لیکم په تیرو کلونو کې یو شاعر راته ول چې څلوریز خو اوس لپامه یو لویدلې صنف یو لویدلې ژانر دی او ته څنګه څلوریز لیکې نو دا پښتنه بلتا وکم چې وای چې په اوس وخت کې څلوریز لیکلو ته توجه کم ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پرا ټولګه دې پکې ولې کلا او چاپ تکړه
ما کله کما د ربان شری کول دا شیرنه ورا تر وختونه کې کول دا چاکما مې دې ورسته دې کول دې شیرنه ورا تر له ورسته کې لري ته خیال چې دې څه لري دې رامولې کول شو نه کله مې څه لري دې ولې چې او کومه موضوع ما ته لري دې تر اوره له ډیره پندوره راوونه کېږي ما ته یې هم څه لري دې ډیر مطالعه کړم نو یو تقدم ارواشات کر تقریر کا جن سمیری کی مختلف اغلی مطالعہ کریں گے اغم دنیا کے لاری سمیری جو ما کا قدم دے ہم را کو او تو پرسو شاعر کی شاعر پر جو خاص شاعر کی بم جو شاعران و یہ دوستوں کو جو خوش اغا جانر غزل او غزل شام بھی خوب ہے ما کا خطلا خدا کی غزل کی سمرا خوند را کی دے ما کا پرسو شاعر یہ خوند را کی ولایغه لري سما سنوري له خلک سره کړل او دې هم ډیر راکوي ما ته سنوري دې له کلي هم موضوعات مې چې روان راړل نو څوک څه ته هغه ورسته چې دې ټول دې سنوري سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې دې سنوري دې ولې کوم او دې ولې کوم او ځان خیران کوم دا ولایغه نن دا غوښتنه دې دې سنوري دې په ځانر کې شاعري وو چې څوکات ډیره خوږه او خوندوره شاعري راځي چې یو خدای زمږ دا کلاسیک ژانر دی شعر دی دا به خاطر راځم دی چې هاي کوزان دی چې او دې هاي کوزان تاسو ته به معلومه وي چې ما په دې ډیر به څنګه راځي دې په شعر هاي کوونه
اها
چې یو مو هغه هغه چې هاي کوونه چې او یا تقریبا چې دغه د شعر نه خپل
نو ریحان صاحب کا خپل یدبې درې څلوریزم راو او روان بو کې ډېر خوندورې څلوریزې وې. ریحان صاحب ستا یو بیت ته وایي، ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی ریحانه، نه یې بولي کار خلک. شاعری واقعا هم یو زړستړی کار دی، یو ګران کار دی. فکر نه کوئ چې ډیر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي، هغوی دا یو ډیر اسانه روزګار یا ډیر اسانه کار یې ګڼلی دی. ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ؟ ایوب صابر صاحب وایي، له زړګي چې وینه وڅڅوم باید سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه. نو په پای کې ولتا چې دا وپوښتم چې د شعرونو بل ټولګه مو تیار ده چاپ ته چاپوي کنا؟ صحیح. نو ریحان صاحب په پای کې ستا یو بل غزل له ما سره د، نو دا به په بیړه بیړه اوریدونکو ته واورم. او بیا زړه مې غوښتل چې ډېرې خبرې وکړو خو خپرونې وخت هم دومره دی. بس نو لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی، لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی، یو سړی مې په څرمنه کې آباد دی، د سترګکو فدایان دی پکښې ګرځي، د زړه شار مې په چاودنه کې آباد دی، دا چې زور په زیر دی، پاڼې د مخ لولم، دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی، ګریوانونه یې په پچه وي ختلي، دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی، د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي، قیسا پل دی په رغنه کې آباد دی، د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي، قیسا پل دی په رغنه کې آباد دی، پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې، د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی، بس ریحان دی لار اثار سپین خلیتا لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی. ریحان صاحب لتا سي ډیر مننه چې مشتمو وخت را کړ او خپل خوندور شیرونه مراو ورول او پر شاعری مر سره خبرې وکړه. ډیر مننه ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې وخت هم دومرو ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړی. هر چیرې چې اس روغ جوړ او